السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په خبرونو پیلو. د پاملرنې مؤسسې ویلي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلې فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی دی. پاملرنه وایي طالبانو ورته ویلي چې ښځینه کارکوونکي له محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې د ټولنې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمیر خیریه مؤسسو وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړې. سیف د چلډرن مؤسسې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خوښیني څرګنده کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندې سټیفنی ترامبلی ویلي ښاغلي ګوتریش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې نهو مجرمانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې خپور کړی ویل شوي دي چې نن د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې نهو مجرمانو ته د لواطت او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې د کسانو ته څه ډول سزاګانې ورکړل شوي، خو طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواطت او زنا لپاره تر مرګ پورې سزاګانې ورکولې. طالبانو نږدې یو نیم کال مخکې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یو ځل بیا د هغو سزاګانو تطبیق پیل کړی چې دوی اساس شریعت بولي. د اوکراین په مرکزی ښار د نپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي دي چې د برید په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې د توغندي لږ تر لږه 15 او یا نور کسان هم ټپیان کړي دي چې څلور یې ماشومان دي. د شنبې د ورځې دا برید پر یوې 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ایران د ټولنیزو شبکو مشهوره څیره نواب ابراهیمی چې د ایرانی خوړو په اړه پر انستاګرام ویډیوګانو یې 2.2 میلیون مینوال لري په ضمانت له زندانه خوشی شو. ابراهیمی د روانې میاشتې په پیل کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. د ایران د مخالفو فعالانو خبری آژانس هرانا نن راپور ورکړ چې که څه هم ابراهیمی په ضمانت خوشی شوی، خو معلومه نه ده چې په کوم تور نیول شوی و. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو هر راز اعتراضونه ځپلي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د پاملرنې په ګډون یو شمیر خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکوونکو سره افغانانو ته د مرستو د رسونې عملیات پیل کړي دي.
ځینې بهرنۍ محصول بیرته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د ستایلو وړ دی.
د مرسل نبیزاده له وژل کېدو وروسته د پخواني نظام د ولسی جرګې یو شمیر ښځینه غړي وایي چې د خپل امنیت له کبله اندېښمنې دي.
د افغانستان اکثر خلک ښځې، بخصوصا هغه ښځې چې په لوړو پوستونو کې کار کړی و، اوس فزیکي امنیت نه لري او نه امنیتي مسؤلیت لري.
د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې هیڅ راز خدمات نشته.
موږ چې ګټه نه دلدلې بیس وخت مې شل کاله کې نه دلدلې، دا اوس پلاله موږ د مکتب لرو، د مدرسه لرو، د ښوونځی لرو، نو مرسته چا کوي نه مشي لیدلې.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو تحولاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او د لوبو له میدانه خپریږي.
تر دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو لمړی موضوع ته د پاملرنې نړیواله مؤسسه یا کیر انټرنیشنل په افغانستان کې خپل ځندیدلي روغتیایي فعالیتونه پیلوي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو له حکومت د خپل ښځینه کارکونکو د کار په تړاو د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې
په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت زیات په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستندویو موسساتو مرستې ته اړتیا لري. د پاملرنې نړیوالې موسسې په دې هیواد کې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د خپلو ځنډیدلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړ. د پاملرنې نړیوالې موسسې کیر انټرنیشنل په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت ای کارځینو ته د خپل خزینه کارکونکو د خوندی او له محدودیت پرته تګ راتګ پاړه لډاټ تر لاسه کول وروسته دا پریکړه کړي. د پاملرنې موسسې په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې روان انساني کړکېچ ته په کتو د دغه فرصت هرکلی کوي، ځکه د اعلامیه په ټکو خزینه کارکونکي د دغه بنسټ مهم جز او له نشتون پرته یې چارې پر مخ نه وړل کیږي. دغه موسسې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د لګول شویو بندیزونو د لغوه کېدو هیله ښودلې ویلي دي. د پرمختګ لپاره به د داسې لارو چارو په لټه کې وي چې خزینه او نارینه همکارانې وکولی شي په ټولو برخو کې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. دا په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه د هم نړیوال مرستندویه بنسټ دی چې په افغانستان کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه پیلوي. تیره ورځ د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند هم ویلي و چې په افغانستان کې د روغتیا تغذیه او پوهنې اړوند ځینې پروګرامونه بیا پیلوي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. عام افغانان د مرستندوی غیر دولتي بنسټونو د دغه اعلان هرکلی کوي، خو د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو نه هم غوښتنه کوي چې په دې سختو حالاتو کې افغانانو ته مرستې ورسوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو محمد اجان او عبدالمجید ازادي راډیو ته ویل
دغه اقدام هرکلی کوو، ځکه افغانستان دمګړی له یو خورا لوی اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي. خلک ډیر ځپل شوي دي او خلک په اقتصادي برخه کې تر ډیره کمزوري دي او دوی وس او توان لري چې خپل چارې په خپله په شکل مخته یوسي.
ځینې بهرنۍ مصوبیر ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د سټایل اوور دی او د نورو بهرنۍ مؤسسو څخه هم غوښتنه ده چې بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل کړي تر څو د افغانانو سره په دغه سختو شرایطو کې لاسنیوي وکړي.
خو د یادونې ده چې پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې سازمان دواړو یوازې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د فعالیت د بیا پایل خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د مرستندویو موسسو یو کوچنۍ برخه په یادو برخو کې خلکو ته مرستې رسوي او نورو بیلابیلو اړینو برخو کې لا هم د ډېری موسسو فعالیتونه پر ښځو د طالبانو د تازه لګیدلي محدودیت له امله ځنډیدلي. طالبانو شاوخوا درې اونۍ مخکې دا پریکړه وکړه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو حکومت تر اوسه د خپلې پریکړې د بدلون او یا لږ تر لږه په پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې په سازمان کې ښځو ته د کار د اجازې په اړه څه نه دي ویلي. د پاملرنې او سیف د چرلند موسسې په داسې حال کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د خپلو فعالیتونو د بیا پیل کېدو خبر ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغانان په بیلابیلو برخو کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي دي چې روان ژمی په افغانستان کې ډیر سخت او میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي.
و موریدل چې پاملرنې او یو شمیر نورو خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکونکو سره یو ځای افغانانو ته د مرستو د رسونې عملیات پیل کړي دي. پاملرنې ویلي چې ښځینه کارکونکي د دې مؤسسې مهمې چارې پر مخ بیایي او د دوی له ښځینه کارکونکو پرسته وبخې د مرستو د رسونې چارې پر مخ نشي تللی. مرسلین ارسلا بر همدې موضوع د امر روغتیا وزارت د کتلوي ناروغي او د برخې له پخواني رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی سره خبرې کړې او په سر کې پختلای دی چې په روغتیاي سکتور کې د ښځو د ونډه اهمیت په څه کې دی.
د تخنیکی لحاظ باندې کوی ما کله چې یو ډاکټر یا روغتیایی کارکونکي تشخیص ته رسیږي نو په تشخیص کې د ټولو نه اړینه خبره همدغه ده چې د ناروغ نه تاریخچه اخیستل کیږي. تاریخچه په دې معنی چې د ناروغ شکایتونه ډاکټر به اوري. په سلو کې اتیا د تشخیص لپاره هم دغه خبره اترې چې د ماروغ سره کیږي دا غنه پښتنې کیږي د هغه د درد د اوصاف او پاک لباندې دا غنه اضافي معلومات راټولېږي. خزینه ناروغان یا مراجعین چې دی خزینه ډاکټر ته یا روغتیا کارکونکو ته سم ویلې شي نو نارینه ډاکټر بیا د دې خبرونه یا ډیر شي نه دی هغه نه ګونګ پاتې کیږي هغه نشي ویلې نو لامدې کبل بیا په تشخیص کې هم د دوی سره مرسته ډیره زیاته کوي یعنی په سلو کې اتیا هغه روغتیا کارکونکو یا ډاکټر چې دی تشخیص ته رسیږي په سلو کې ګوره ډیر کم اندازه یعنی شل یوازې کولی شي هغه فزیکی معاینات او یا هم لابراتواري معاینات چې ډاکټر یې ناروغ ته توصیه کوي د هغې نه وروسته بیا تشخیص هغه نهایي تشخیص ته پی رسیږي. نو د دې نه دا په ډاګه په زغرده سره ویلی شو چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه په دې هکله باندې ډېره زیاته اړینه ده.
دې ته په کتو چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اکثرو سیمو ته دولتي ادارې او دولتي صحي خدمات نه رسیږي نو په دغه برخه کې د موسسو ونډه څونه مهمه ده؟
د وی خوانه هغه مخکې کوم روغتیاي سیستم چې هغه خو ډیر زیات اوس مهال ټکنې سوې دي او د بل خوانه هغه روغتیاي سیستم چې هغه هم نسو کولای چې لکه ټول کلی او باندې د پوخخ لاندې راولي نو یوازې نه ښه غوره او اسانه لارې هم دغه ده چې لکه د کلو باندو ته د ګرځنده روغتیاي ټیمونو د لارې نه خدمات ورسیږي نو دغه خدمات که چیرته نارینه یا هغه کلو باندو ته وړي نو بیا هم زمونږ د ټولنې هغه نیمایي نفوس بیا هم د دې نه تقریبا بې برخې کیږي ځکه چې زمونږ کلتور انانات هم دا اجازه نه ورکوي او د بل خوانه هغه خزینه ډاکټران یا روغتیاي کارکونکي چې د خپل همجن سره خبرې اترې کولی شي د هغوی نه تاریخچه اخیستلی شي هغوی په خپلو سترګو لیدلی شي خو په ډېرو ځایونو کې که چېرته د نارینه وو لخوا دغه روغتیایي خدمات هلته هم رسیږي نو مؤثریت او اغېزه به یې دومره نه وي لکه په خپله چې د ښځینه ډاکټرانو یا روغتیایي کارکوونکو دخوا دغه خدمات کلو او بانډو ته رسیږي.
د طالبانو حکومت په ماسو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولای دغه ډول نړیوال ټولنې هم شرایط وړاندې کړي چې که دوی خزینه همکارانې به تخپل کار ته نه ګرځي نو دوی به خپلې مرستې او فعالیتونه ځنډوي. د افغانستان د طبي ټولنې وړاندیز په دې برخه کې څه دی ترڅو دغه حالت پای ومومي او ارمن خلک بیا هم خدمات ته لاسرسی پیدا کړي؟
هر څومره زر چې کېدلی شي دغه تشکر رامنځته کیږي. اول خو د الله وکړي چې دغه اوس چې کوم حالات روان دي دغه موقتي وي او دغه کې لکه غفلت شوی دی دغه ته پام وکړي او دغه برخه بیرته دغه حالات چې رامنځته کیږي د دغه مخه ونیسي. د ټولو نه تیر شو یعنی دغه پولیو چې نن سبا موږ غواړو چې دغه له منځه یوسو زیات خلک چې دي دا مزمنو تنفسي ناروغیو باندې موږ د ټولنه کې اختوي نو دغه ټول وګړي چې دي د خطر سره مخ روپونه دي او هغه دغه حق نه بیا محروم کیږي.
د عامه روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې پخوانی رئیس ډاکټر ګلا جان ایوبی او چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري
دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پوری پر منزنی چپا دولست شپگ نوی در سریو
دورز لخواه دا پخواه گوندی دا سهار لوو دا مخام تر رو بجو کولشی موک پرلاندو چپو نولس یوش او پینزوش مچو واو ری.
ازادي رادیو اوري د جمهوریت نظام د ولسی جرګې خزینه غړي چې په افغانستان او گاونډي هیوادونو کې ډیره دی وای د مارک لګواک سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې په نورو هیوادونو کې دوی ته د پناه ورکولو بهیر چټک شي. پرون په د جنوري په 14مه د کاناډایي رسنیو د هیواد د پارلمان د شپږو غړو یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې په کې د کاناډا پر حکومت غږ شوی چې په افغانستان کې له خطر سره د مخامخ پخوانیو خزینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ډیر ژر اقدام وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان اکثره خلک خزې به خصوصا هغه خزې چې په لوړو پوسټونو کې کار کړو اوس فزیکی امنیت نه لري او نه امنیتی مسؤلیت لري، موږ هم د فشار لاندې یو.
په خیبر پختونخوا کې میشته د تیر جمهوری نظام پولیسي جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګانی بچي په افغانستان کې د ټولو میرمنو په ځانګړي ډول د پاتې ښځینه وکیلانو د ژوند په اړه اندېښنه ښودله. د اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د شنبه په شپه د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د جمهوری نظام پر مهال پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي مرسل نبیزاده له خپل یو ساتونکي سره د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شو او ورورې ټپي شو. له دې پیښې وروسته پرون د جنوري په 14مه نیټه د کاناډا یو شمیر معتبرو رسنیو د یاد هیواد د پارلمان د شپږ تنو غړو یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د کاناډا په هیواد غږ شوی و چې په افغانستان کې له خطر سره د مخ ښځینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې د مرسل نبیزاده په وژنه خواشینی څرګنده شوې او د ټولو افغان جنو او ښځو د ژوند په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د تیر جمهوری نظام په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیرنی له افغان ښځو په ځانګړي ډول ښځینه وکیلانو د کاناډا هیواد د پارلمان د غړو ملاتړ ستایي او له هغه هیواد غواړي چې د افغان ښځو د ژغورنې لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړي. نوموړی ازادي راډیو ته ویل
دا چې د کاناډا پارلمان احساسي مسؤلیت کړی دی او د انساني همدردۍ د مخې نه د افغانستان د وکیلانو ملاتړ کړی دی، نو د کاناډا حکومت باید کار ضرور کی، ځکه مرسل په ډیر وحشتناک شکل وژل شوی و. د کاناډا حکومت که مثلا د افغانستان د پارلمان میرمن وباسي د پاتې په کابل کې، هیله مده ده تنه چې د مرسل کورنۍ به ځان سره وباسي، ځکه هغه اوس هم لا د خطر لاندې ده.
د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې پخوانی غړی چې په افغانستان کې دننه پاتې دي وایي د امنیتي ستونزو له امله خبرې نشي کولی، خو له دوی څخه یوې چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ادعا کړې چې د دې په کور هم څو ځله چاپې اچول شوي دي. له هغې ورځې څخه چې جمهوریت سقوط وکړ ټولو ښځو په تیره بیا سیاسونو او پخوانیو ښځینه وکیلانو ته ستونزې پیدا شوې. شخصا زما پر کور 2 ځله چاپې واچول شوې. مرسل نبیزاده زما نږدې ملګرې وه، زه خپل د اوسېدلو ځای ته وخت په وخت تغییر ورکوم. مرسل ته مې ویل چې خوشباوري مه کوه، خو هغې ونه منله. ویل یې چې امدا مې وطن دی او غواړم همدلته کار وکړم. بالاخره په دې وطن کې د کار انجام مرګ شو. د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې دا پخوانی وکیل هم د کاناډا حکومت ته غوښتنه کوي چې د مرسل نبیزاده کورنۍ او پاتې وکیلان ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. د طالبانو د حکومت له ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی څخه مو د دغو ادعاو او په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د ملي شورا د غړو د خوندیتوب په اړه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. کاناډا د تیر جمهوری نظام د ملي شورا ډیرو غړو ته پناه ورکړي چې دقیق شمیر نه دی معلوم. د کاناډا هیواد د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی او د کډوالو وزیر شان فریزر د دوشنبه په ورځ په یو ګډ اعلامیه کې ویل چې موږ د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي مرسل نبیزاده وژنه غندو او د دوی په ټکو هغې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره په زړورتیا سره مبارزه کوله. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د کاناډا حکومت ژمن دی چې د 2023 کال تر پایه په کاناډا کې 40,000 افغان کډوال میشت کړي، چې پکې ښځینه قاضیانې، د بشري حقونو مدافعانې، مدني فعالانې، خبریالانې او د پارلمان ښځینه غړي هم شامل دي.
تاسو اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په کم عمر د نجونو د ودولو پر ناوړه پایلو خبرې کوو.
وړو کلر مې 2 نه کوچنی یوه هغه واده کړه. زه وخت په خانه کې وم، دی ورته شیرین خوري کړې وه چې واده دی، بیا یو ورځ مکه نه دروستلم.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. دا ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پر مرکزی ښار د نپرو د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 کسانو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش دا پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر ټولو خونړی برید بللی او دا حمله د جګړې له قوانینو د مشکوکو سرغړونو یو بل بیلګه بللی ده. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د اوکراین لویدیز متحدین په دې خبرې کوي چې آیا اوکراین ته د درنو ټانکونو په څیر د درنو وسلو مرستې ورکړي چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې د ماتولو لپاره غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ پرون وویل چې ځواکونو یې په ختیځ کې د روسیې تازه بریدونه په شا تمبولي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وویل د اوکراین په مرکزي ښار د نیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ چې شاوخوا 1200 کسان پکې اوسي د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې د مړو شمېر 40 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. چارواکو ویلي چې شاوخوا 10 تنه لا هم لا درک دي. د راپورونو له مخې په دې پېښه کې لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي چې 4 ماشومان دي. دغه برید د شنبې په ورځ پر یوه 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. د ملګرو ملتونو د سر منشي انتونی ګوتریش ویاندي وویل د 13 فبروري له میاشتې راهیسې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی دا په اوکراین کې تر ټولو خونړی برید دی چې په دنیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ وشو. هغې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سر منشي دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا د جګړې له قوانینو څخه د مشکوکو سرغړونو یوه بله بېلګه ده. سویډن چې د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري د دنیپرو برید په سختو ټکو غندلی دی. د دې هیواد صدر اعظم اولف کریسټرسن زیاته کړه چې د ملکي وګړو په وړاندې قصدي بریدونه جنګي جنایت دی. پر دنیپرو برید د روسیې د توغندوی بریدونو د پراخو څپو یوه برخه وه چې د اوکراین لوی ښارونه پلازمینه کیف او خارکیف هم پکې شامل دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د جنوري په 14 په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره رد کړه چې ګنې روسي ځواکونه د استوګنې ودانۍ په نښه کوي او ویل چې ښایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه ودانۍ ویشتل شوي وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د جنوري په 14 په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونه په لوهانسک او دونیتسک کې د اوکراین پر مورچلو او ملکي میش ځایونو بریدونو ته دوام ورکوي. روسی ځواکونو چې د سولیدار ښار نږدې په کنډواله بدل کړی تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دغه ښار په بشپړ توګه د چا په ولکه کې ده. په داسې حال کې چې جګړه دواړو خواوو ته درانه تلفات اړوي کیف له لویدیز ملاتړو غوښتنه کړې چې درنې وسلې لکه ټانکونه او زغراوال ګاډي ورکړي چې دا به له دوی سره مرسته وکړي چې د جګړې له لومړۍ کرښې روسي ځواکونه په شا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی تمه لري چې متحدین به د رامشتن په غونډه کې اوکراین ته د وسلو ورکولو په اړه کلیدي پریکړه وکړي. د پولند صدر اعظم پر جرمني فشار راوستی چې اوکراین ته د لیوپارد 2 محاربوي ټانکونو په ګډون نورې درنې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د جنوري په 19 برلین ته د سفر لپاره تیاری نیسي او پر سبا به په رامشتن کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د پوځي مرستو په ګډون له اوکراین سره د نورو مرستو په اړه پکې خبرې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې هیڅ ډول عامه خدمات نشته. د ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې وروستیو جګړو او وچکالیو ډیر ځپلي، خو لا هم پکې د روغتیا، زده کړې، بیارغونې، د اوبو د رسولو او په نورو برخو کې خدمات نشته او یا په کمه اندازه دي.
پیر محمد د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوی د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د چشاک او کښتونو لپاره اوبه نه لري، د مریض د تداوی لپاره نږدې روغتیایي مرکز نسته، د ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره ښوونځی نه لري، د تګ راتګ سړکونه ټول خامه، کند او کپر دی او د ژوند نور هیڅ راز اسانتیاوي نه لري.
دا اوس پلاله موږ د مکتب لرو، د مدرسه لرو، ښوونځی لرو، هیڅ شی مرسته نه اوس پورې مرسته چا کړې نه مې شي لیدلې. مې رزق بالا مې خپل مرګ تیرو ورور پیسې دلته چا سره نه سره 2500 به نه گزاره کړي نه د کور چلول کړي. اوس پلاله زه به کور 55 تنه کوول مې دی و دې کې مرسته څو کدار د 2500 مرسته څو کدار پیسې جوړې نه ماملاست نه دندست نه بل تجارت نه دکاسه
د سپین بولدک ولسوالۍ د اخترزو کلی اوسیدونکی داد خان وایي د جګړو ورا خوا وچکالی سخت ځپلی دي او د کښتونو او د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري، چې له امله د سختو ستونزو سره مخ دي. داد خان وایي د ولسوالۍ د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیڅ ډول مرسته نه ورسره سوې.
ماشومان مې در په دار دي 15 سالرو پر کورو باندې اغه مې ایوانانو مې هم د سیلابو راسه غار کول راسه یو ولور درخت او بو دغه کسې ګډ راسه یو ولې نو نن موږ د فوتبال اثر ناس یو موږ د مشران ته دا وایي چې یو موږ ته د بوکر داد را وکي موږ ته بری میرا و واس موږ سره د سړکانو دغه وکي او موږ ته د کلینیکانو د غار سره وکي چې کلینیکان را فعال کړي سخت مریض پیش سي زه څه چم وکم زه په کور کې نسل روپی لرم نه د مټر وصل لرم ما صدر خالص پین بولدک پوری 3000 افغانۍ غواړي زه په 3000 افغانۍ کې سل افغانۍ لانه لرم.
طالبان که څه هم د یو مسول حکومت په توګه د سپین بولدک ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته د رسیدو لپاره واضح اجمنه نه کوي، خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور احمد سید وای هڅه یې دا ده چې لیر پروتو سیمو ته چې جګړو ډیر ځپلي پاملرنه زیاته او خدمات تر سره کړي.
د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د شریعتو لپاره بلکې د اطرافي سیمو او ولسوالۍ لپاره پلانونه لري د بیا رغونې، هغه د زراعت په برخه کې او تعلیمي برخه کې، د صحت په برخه کې، په دې کې په ځینو ولسوالیو کې ډېر پرمختګونه سوي دي. مثلا لیرې پرتې ولسوالۍ موږ یادولی شو، لکه میانشین او غورک، خاکریز، همداراز میوند، چې په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وو اوس پاک شوي دي. او په راتلونکي پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وسي، ځکه د خلکو اړتیاوې درکوو، خلکو اړتیاوې شته.
د کندهار د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي پر داسې مهال په خپلو سیمو کې د روغتیا، زده کړو او بیا رغونې خدمات غواړي چې دا مهال په ټول هیواد کې د بیکاری ستونزه زیاته او د خلکو غربت ډیر سوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې بې وزلي زیاته سوی او د دې هیواد د 40 میلیونو انسانانو له نیمایي زیات د خوړو خوندیتوب نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او د لوبو له میدان خبريږي. خو له هغه مخکې
زه د هلمند ولایت د زنداور څخه خبر در سره کوم. دغه سلا شبکې زموږ خواته ډېرې خراب دي. دغه زموږ پیغام ثبت کی په د ازادي راډیو کې، دا زموږ پیغام واوروي. د سلا شبکې دلته په زنداور کې به خیر ډېر خراب دي. واتس اپ هم چنداني کار نه کوي او دغه ساده ژوند باندې هم چنداني کار نه کوي.
زه متي الله خبر کوم د هلمند ولایت څخه. زما یو پیغام دی د راشد ډېر غټ مینوال یم. زم کوم مشته یو چانس را پیدا کی، یا چانس را کی چې خپل یکت وشي. لونډر یم، نو ستی د راډیو نمبر مې پیدا کړ. اوس یې خېله کې چې روجان دا پیغام نشر کړي.
ازادي راډیو ته السلام علیکم. پسله سلام از مده پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوي تر دی پاو سره ورسوي. دا کم تصویر چې ما اوس ازادي راډیو ته واسطه وي، دا پرون ما شام پر کېال کړي او پکېرو سوال کوي. په بازار کې سوال کړي وي، 100 روپۍ برابر کړي وي، نو غلو حلال کړي وي. نو غلو په هلمند کې به هاته ډېر سوي دي. هله کومه چې دغه مخنیوي وکړي.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما پیغام به چې نشر سي، دغه پیغام د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د غونډې سیم د خدي نیټ داسې کمزوري دي چې بيخي کمزوري دي. زموږ غوښتنه دغه ده چې د ترمومي مشران د ازما پیغام نشر سي. وسلام.
دا کوم مؤسسو چې خپل کار شروع کړی دی، د دوی څخه یو جهان مننه چې دغه د افغانستان د ستړي مظلوم ملس سره دوی کوم یمرست کوي. د دوی څخه یو جهان مننه. د ازادۍ رادیو د کارکونکو او اوریدونکو ته یو جهان مننه.
د ازادۍ کارکونکو ته ټولو ته سلام. ان کیسې کارتونه ورکوي واج مولوی صاحب دې کارتونه مشر ده، انجنیر عبد الله د سډیر بیا ادب مغیږي. پروند شنبه یو سړی لاسیم په مټر کې ور بند کور ویني کو زنانه وته یت خوار غریب ته ولاکه قتل. او دا ټول دی واسطیه کار ده، نیمرستی واسطیه کار ده. واج مولوی صاحب کارتونه ویشل ولا شهر قریب د سلور سره لري. انجنیر عبد الله د دې پټاو او که ټیلران لري مګر سلور کاټي ور کړی دی او مګر خوار غریب دی ولاکه قتل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00
دوویشت، یوولس، څلورویشت، دوه سوه یو.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ او ورپسې د لوبو له میدانه د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه پیلېږي. خو دا وخت د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دی. پام وکړئ خبرونو ته.